زفریده هرسیفی ما د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. خبرونه کې دا اوري چې جاپان وایي له افغانستان سره به شاوخوا 15 میلیارد ډالر مرسته وکړي. یو امریکایي ټلویزیون ویلي د ولسمشر کرزی او د هغه د سیال ډاکټر عبدالله ترمنځ خبرې ناکامې شوې دي. د پاکستان د حالاتو په اړه هم رپورټونه لرو. د جنوبي وزیرستان د بې ځایه شو خلکو حل هم اخلو. نور مطالب هم شته خو تر هر څه لومړی خبرونه. د افغانستان اړوند خبرونه حسیبه شهید وړاندې کوي.
د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین چارواکي وایي دا وخت د ولسمشر کرزی او د ده ترمنځ د افغانستان د انتخاباتو د راتلونکي په اړه خبرې اترې دوام لري. د جوجان چارواکي وایي په دې ولایت کې هغه پوځي عملیات پای ته رسیدلي چې په ترڅ کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي دي او د سیمې په نړۍ خبرونو کې به واوري چې نن پېښور ښار ته نږدې په یوې بمې چاودنې کې شاوخوا 8 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. پوره خبرونه واوري. د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین چارواکي وایي دا وخت د ولسمشر کرزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ افغانستان د انتخاباتو د راتلونکي په اړه خبرې اترې دوام لري. د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین وایانت فاضل سنچارکی نن د ازادي رادیو ته وویل چې د دغو دواړو کاندیدانو ترمنځ خبراتو ټول تمرکز د انتخاباتو پر شفافیت دی. که څه هم د انتخاباتو په اړه د ډاکټر عبدالله ښودل شوي شرطونه د ولسمشر کرزی لخوا رد شوي، خو د ډاکټر عبدالله د کمپاین غړي اوس هم هیله من دي او تمه لري چې دا شرطونه به ومنل شي. سنگچارکی وویل که چیرې دغه شرطونه د دواړو لورو ترمنځ ونه منل شي، سبا ته به ډاکټر عبدالله د انتخاباتو په اړه خپله وروستۍ پریکړه د یوې خبري غونډې په ترڅ کې اعلان کړي. په دې اړه لا تر اوسه د ولسمشر کرزی د انتخاباتي کمپاین غړو کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د جمهوري ریاست لپاره هیڅ یو کاندید حق نه لري چې د لړم د 14 منټې انتخابات تحریم کړي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور د ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغو راپورونو په غبرګون کې چې ویل کېدل دا ډاکټر عبدالله به د اقرب د 14 منټې انتخابات تحریم کړي، وویل دوی د انتخاباتو ته پوره تیاری نیولی او د قانون له مخې هیڅ یو کاندید د دې ټاکنو د تحریم حق نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکي وایي په دې هیواد کې د دې ادارې پر کارکوونکو باندې لنن څخه د ګرځېدو بندیز لري شوی دی. په کابل کې د یونما د دفتر یو میان نظیف الله سالرزی د ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ادارې پر کارکوونکو د ګرځېدو بندیز د دې ادارې پر یو مېلمستون باندې د وسلوالې حملې وروسته چې پکې یو لسنه ووژل شول لګېدلې وو. له بل لوري د دې ادارې چارواکو ویلي چې ښایي د انتخابات څخه د مخه د دوی یو شمېر بهرني کارکوونکي د لنډې مودې لپاره له دې هیواد څخه ووزي. په کابل کې د یونما د دفتر یو میان وویل چې دا پریکړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د کارکوونکو د خوندیتوب په هدف شوې ده. د جوزجان امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د 25 وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکړی دی. د جوزجان د ولایت مرستیال فقیر محمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا وسلوال یې په درزه ولسوالۍ کې د یو لړ پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلې دي. ویل شوی چې په دې عملیات کې د پنځمې پورس پیل شوی وو او نن پای ته ورسېدل. په لږونه نور وسلوال ژوبل شوي او نیول شوي دي. د طالبان وایان زبی الله مجاهد د خپل سلورو تنو د وژل کېدو خبره تایید کړي، خو ادعا کوي چې سلور پولیس هم وژل دي. د جوزجان د امنیت چارواکو د غرض وویل د عملیاتو په جریان کې ولس کلیله وسلوالو پکړی دي. او د افغانستان فرهنګي شخصیت او د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر پروفیسر رسول امین د بیا کالو په عمر کې له نړۍ څخه سترګې پټې کړې. په پیښور کې د افغانستان د فرهنګتون رئیس محمد ظاهر بابوري چې د ښاغلي امین له نږدې دوستانو څخه هم دی د ازادي رادیو ته وویل چې نوموړی همدا نن د استرالیا په میلبورن ښار کې د هغه ځای په 2 بجو د ورپېښې ناروغۍ له امله سا ورکړې ده. رسول امین د 1999 کال د مې د میاشتې په 10 نیټه د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې ګیدله لوړ زده کړې په افغانستان، پاکستان او ځین نورو هیوادونو کې ترسره کړې دي. د محمد ظاهر بابوري د معلوماتو پر اساس د ښاغلي امین جنازه به د هغه د خپل وصیت سره سم افغانستان ته ولېږدول شي او په کابل یا کونړ کې به خاورو ته وسپارل شي. د ښاغلي امین کورنۍ هم هلته په استرالیا کې ژوند کوي او ښاغلي امین په افغانستان کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر ریاست هم په غاړه درلود. دا تر دې دمه د افغانستان کورنی خبرونه سم پام وکړئ. د سیمې او نړۍ خبرونه ته چې صالحه اسحقزی خالقی وړاندې کوي.
نن د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلی سیمه کې و پاکستانی سرتیری په یوې بمی چاودنه کې ووژل شول. د خیبر د قبایلی سیمې یو لوړ رتبه ادارې مقام شریف الله خان وویل دا چاودنه چې د پېښور د لویدیځ په 15 کیلومتره کې وشوه یولس تنه نورې ټپیان کړي دي. خیبر له پاکستان څخه افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو د تیرېدو مهمه لار ده چې له وسلوالو طالبانو سره په افغانستان کې په جګړه ښکېل دي. دغه شمال لویدیځه قبایلي نیمه خپلواکه سیمه په 2000 لومړي کال کې د امریکا لخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته د سلهاو سخت دریځو په سنګر بدل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته خپل درې ورځنی سفر پای ته ورسوه او د جمعې په ورځ یې د دغه هیواد له یو شمېر قومي مشرانو د ښځو له ډلو او د پارلمان له ځینو وکیلانو سره وکتل. هیلری کلینټن د پنجشنبې په ورځ وویل دی ته به ګرانه وي چې ومني پاکستان نه پوهېږي د القاعده شبکې مشران چیرې پټ دي. نوموړی له خپلې دې خبرې څخه په یو لړ ټلویزیوني مرکو کې دفاع وکړه. دا مرکې په متحد ایالاتو کې خبرې شوې دي. سپینه ماڼۍ د جمعې په ورځ د هیلری کلینټن دا خبره چې وایي پاکستان د تروریستانو د پټېدو په ځای خبر ده بیخي مناسبه وبلله. د سپینه ماڼۍ ویاند رابرټ کیپس وایي هیلری کلینټن د هغو امریکایي چارواکو خبرې غبرګې کړې چې په شخصي ډول به یې پاکستاني چارواکو ته کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان څخه عربي متحده اماراتو ته لاړه او هلته به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري. نوموړی به د یکشنبې په ورځ اسرایلو ته لاړ شي. دا ازادي راډیو ده. د ایران دولتي ټلویزیون وایي تهران تر اوسه د ملګرو ملتونو د یورانیم د پلان په اړه خپل ځواب نه دی ویلی، خو دا یې یو مثبته کړنلاره بللې او غواړي په دې وړاندیز خبرې وکړي. ایران د پنجشنبې په ورځ دغه پلان په اړه د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ موسسې ته یو پیغام واستوه خو ځواب یې نه دی ویلی. د دغه پلان له مخې به ایران خپل د ټیټې کچې یورانیم بهر ته واستوي او په تهران کې د یو تحقیقاتي مرکز لپاره به د سونګ په موادو بدلېږي. د 2010 کال د ژمي د اولمپیک لوبو مشال نن کاناډا ته ورسېد چې د دغه هیواد په وانکوور ښار کې به ترسره شي. ټاکل شوې ده چې د اولمپیک لوبو د مشال لږ تر لږه 2000 انتقال کوونکي به په راتلونکو شاوخوا 160 ورځو کې دغه مشال د کاناډا وانکوور ښار ته د رسېدو لپاره د اوبو مځکې او هوا له لارې 45,000 کیلومتره لار وهي. د اولمپیک د ژمي لوبې په فبروري میاشت کې پیلېږي چې د دې میاشتې له 12 تر 28 به دوام وکړي. دغه مشال چې د جمعې په ورځ په یونان کې روښانه شو د کاناډا په یوې پوځي الوتکه کې د دغه هیواد د بریټش کولمبیا ایالت مرکز ویکټوریا ته انتقال شو. دا خبرونه.
وخت 2:08 دی. تاسو ازادي راډیو اورئ. جاپان وایي له افغانستان سره به شاوخوا 15 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دې اړه د خبرونې په سر کې معلومات اوري. یو امریکایي ټلویزیون ویلي د ولسمشر حامد کرزی او د هغه د سیال ډاکټر عبدالله ترمنځ خبرې ناکامې شوې دي. په بادغیس ولایت کې مو د جمهوری ریاست د دوهم پړاو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه د څو تنو نظرونه پوښتلي.
یو خو هلته ترانسپورټي مشکلات دي.
زما دا نظر دی چې کومي مشران په دې کې مهم رول لري او د خلکو زړه هم لاس سره وړي.
د پاکستان په قبایلی سیمه ورکزو کې د پاکستان د پوز الوتکو د طالبانو سنگرونه په نخښه کړي او په خیبر دره کې د پوز یو کاروان په لار کې پرخښ شوی بم برابر شوی دی. د یو لړ نورو راپورونو د خبرولو ترڅنګ د نن په پاکستان کې د جنوبی وزیرستان د بیزای شو قبایلو او افغانستان ته د راوختو کورنۍ حال اهم مخلو. جاپان په پام کې لري چې له افغانستان سره تر 15 میلیارد ډالر د زیاتو پیسو مرسته وکړي او د مرسته به په خانیو وسلوالو طالبانو ته د کار زمينه برابر کړي. د غرض به د سړکونو په جوړولو کې ورڅخه استفاده وشي. دا د په خانیو ژوندو په نسبت زیات مرسته ده. د غمرستي به تر ډیره پر بیا رغونی او نورو پرمختیايي چارو ولګول شي. په دې اړه رويټرز خبري آژانس یو مطلب خپور کړی چې سالم محمد صالح جزئیات وړاندې کوي.
مننه فريدا جانې نن د نیکی په نامه یو جاپانی ورسپانی ولیکل د جاپان صدر اعظم یوکیو هاتو یاما به په دې اړه جزئیات د امریکا له ولسمشر باراک و ما سره چې غواړي د نومبر پر 12مه او 13مه د توکیو کتنه وکړي شریک کړي. د جاپان د دفاع وزیر وویل توکیو به په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو لپاره د سون موادو برابرول د روان میلادي کال په پیل کې ختم کړي. واشنگتن ویلی دی جاپان باید له افغانستان سره د مرستې یو بل لار چاره ولټوي. رویټرز اژانس لیکي د جاپان دغه نوې مرسته چې تقریبا 15 میلیارد ډالر ته رسیږي پر روانو 15 کلونو کې به په افغانستان کې ولګول سي. په تیرو 2 کلونو کې جاپان په افغانستان کې د 1.8 میلیارد ډالر پیسې لګولې دي. د هاتو یاما دیموکرات ګوند تیر میاشت وخت ورسید د ګوند ژمنه وکړه چې له واشنگتن سره به د خپل بهرنی پالیسی پر اساس په امنیتي ائتلاف کې ملګری وي. رویټرز اژانس زیاتوي د پوځي چارو په لړ کې ټاکل شوی د امریکا د پلی سمندري ځواکونو یو اډه د جاپان په جنوبي جزیره اوکینوا کې ځای پر ځای سي چې دا به د نړۍ د دوه سترو اقتصادي طاقتونو ترمنځ فاصله رالنډ کړي. په افغانستان کې چې د امریکا ترڅنګ زیات نور ملګري هیوادونه پکې پر بیلابیلو برخو پیسې لګوي کڅه هم د افغان چارواکو په باور په زیاته مواردو کې پرمختګونه شوي، خو افغانان شکایت کوي چې زیات مرستې سمې نه دي لګول شوي او د خلکو پر ژوند مثبت اغیز نه دی کړی.
مرستندوی موسسې چې د پیسې مقصد افغانستان ته راځي په دمو سو ته راځي چې یعنی د پیسې پر ځای باندې مصرف کړي چې یو ځای ونیسي. دوی داسې پیسې مصرفوي خپل په ګټ باندې مصرفوي، یعنی مقصد اچ خلک ضرورت ورته لري داسې ځای پیسې نه مصرفوي، یا مقصد یا پول یا یو بل برما دی بس پرې ونه چې خپل د ځان په ګټ کې ویني هغه ګټ ځان ته ویني هغه باندې ځای باندې پیسې مصرفوي.
افغان حکومتي چرواکي وایي مرستندوی هیوادونه زیاته پانګه د غیر دولتي انجوګانو او موسسو له طریق مصرفوي چې دې کار د اداري فساد زمينه برابر کړي او حکومت نسی کولای دغه پانګه کنټرول کړي. او به کتل سي چې جاپان خپل دغه مرستي سمره پر ځای لګوي. فریدا جان
مننه. سالی جان لکه څنګه مو چې د سالی محمد سالی پر راپور کې واوریدل په افغانستان کې اداري فساد، البته جاپان ویلي دي چې افغانستان سره به مرسته وکړي خو په افغانستان کې اداري فساد هغه ستونزه ده چې ډیر ځله یې د بهرنیو مرستو پر سمو لګولو شکونه را پیدا کړي دي. په دولتي عوایدو کې د اختلاس د مسلې په اړه هم راپورونه خبريږي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د کابل د هوایي ډګر په ګمرک کې د میلیونونو ډالرو د اختلاس په تور دوه کمیشن کاران نیولې دي. د مالیه وزارت وایند عزیز شمس ازادي رادیو ویل چې دوی په یو کال کې شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ دولتي اوایت خوړلې دي. هغه وایي نیول شوي کمیشن کاران به د جالي اسنادو په وسیله افغانستان ته د مواد راوړول، البته د ورد شوو مالونو ارزښت کم خود او کمه مالیه به تحویلوله. خغلی شمس په کابل کې د ازادي رادیو له خبريال سره په ځانګړي مرکې کې په دې اړه وویل
مون په خپل اعلامیه کې مشخص کړای دی چې دوه تنه کمیشن کاران چې په میدان اوایي ګمرک کې دوی فعالیت درلود هغوی بالفعل د یو جعلکاري په قضیه ونیول سو. دې قضیه په اساس دوه کس نیول سوي دي او تحقیقات ادامه لري، او اولنۍ تحقیقات داسې رسوي چې په دغه جعلکاري یا په دغه فساد کې تقریبا 40 میلیونه ډالر یا 1.15 میلیارد افغانی دوی دولت ته ضرر رسولیدی او شخصا دوی استفاده کړی دی د پیسې نه.
نه دا تاسو له جعلکاری کړی دی څه ډول جعلکاری؟
دغه کمیشن کاران خو موظف دي چې په ګمرکونو کې د تجار اموال طی مراحل کې یعنی اسناد د ګمرکونو د ادارونه خلاص کی او مالونه وباسي. په دغه فعالیت کې دوی د هغه کمپنیګان چې د غوینه مثلا بیجک اصلي بیجک اخیستیدی بیجک تقلب کلیدی او د هغه اموال ارزښت مثلا ډیر تیت خودلیدی او د امر په اساس محصول ورکړیدی.
څه فکر کوئ چې دا به امداد دوه کسانی او کنه د سره به نور خلک هم شریک؟
زین تحقیقات لبلاله تحقیقات خواهی چه نور کسان هم دوی سره شاید شریکی، اما دا مثلا به تحقیقاتو که روخانسی چه راتلون که تحقیقات دوی نر تحقیقات کیگی اوس دوی ده قانون پا منگولک دی او تحقیقات ادامه لری او تحقیقات چه پای تورسی گی بیا معلوم استی چه سه کسان دوی سره آیا نور کسان هم استن او دا لبلنه سیلن چیسی ویدی آیا پامدغه ارزخت دوی اختلاس کردی یا زیادتره.
وزیر صاحب په کال په لمړو کې ویلې چې په ګمرکونو کې اداري فساد شته ده او په پراخه کچه باندې دوی چې کوم عواید وښودل چې د کال عواید موږ څومره راټول کړي دي باید له هغې څو ډېر زیات موږ راټول کړو او یو علت همدا اداري فساد وباله. نو څنګه د ګمرکونو د اصلاح لپاره هلته د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره وزارت څه پلانونه تطبیق کړي دي، څه اقدامات په پام کې لري؟
د مالی وزارت رهبری مقام د کال اوله تر اوسه تقریبا یو سلویخت پوستونه اساسی پوستونه په ګمرکاتو کې په تشکیلاتی سیستمونو کې بدلون راولیدی او نور هغه اصلاحات چې مثلا مخکې سو کاله مخکې شروع سوی و او فیصدی لږ په ګمرکونو کې عملی سوی و سه کال هغه تقریبا په 90% عملی سوی دی. پروسه د اصلاحات اداری او بل علاوه یو د فساد اداری د مخنیوي د پاره یو دفتر دلته وزارت مالیه کې ایجاد شوی دی. دغه دفتر هم وظیفه لري چې مثلا کوم برخه چې مثلا دوی کوم اسناد لري یا کوم شکایت راځي دوی ته کوم تلیفون راځي د هغې په اساس باید تحقیقات وکړي او تحقیقات رهبری مقام ته ولاندې کړي.
تصویر سي ځینې اقدامات سوي دي، څنګه په عوایدو کې څه تاثیر راغلی او کنه؟
په عوایدو کې مونږ په اوله ربه کې مونږ تقریبا اویا تر 15-20% د تیر کال په پرتله مونږ جګوالی درلود او دا جګوالی دا وښودله چې مونږ تقریبا په خپل اقدامات کې یو زیات لاسته راوړنې لرو.
د افغانستان د مالیې د وزارت وایند عزیز شمسو چې د ازادي راډیو د خبریال پښتنو ته ځواب وایي.
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
د افغان امنیتی ځواکونو د روزونکو امریکایي مشر وایي که متحده ایالات غواړي په افغانستان کې کامیاب شي نو باید دغه هیواد ته نور ځواکونه واستوي. ویلیام کالدویلد ویلي په راتلونکو دوه کلونو کې به امریکا د افغان ځواکونو په تجهیز او روزلو $2 میلیارد ولګوي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته دغه امریکایي جنرال د افغانستان په اړه څرګندونې کړې چې جزئیات یې رضوان مراد راوړي.
د افغان ملي اردو او پولیسو د روزونکو نوې امریکایي مشر وایي که متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې روانه اتکلنه جګړه وګټي نو باید د افغان امنیتي ځواکونو روزنه پراخه او ګړندۍ کړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ډګر جنرال ویلیام کارډویل په حواله وایي هغه باور لري چې ولسمشر باراک اوباما به په افغانستان کې د کامیابۍ لپاره دغه هیواد ته نور سرتیري واستوي. نوموړي چې تیره چهارشنبه د امریکا سنا مجلس ته افغان امنیتي ځواکونو د روزونکو د مشر په توګه ومنه د جمعې په ورځ په کنساس ایالت کې ویل هغه باور لري چې اوباما به افغانستان ته د 40,000 اضافي سرتیرو د استولو پاره د جنرال مکریسټل غوښتنه ځواب کړي او یو شمېر ځواکونه به افغانستان ته واستوي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال ستنلی مکریسټل د طالبانو پر ضد د جګړې د ګټلو لپاره د 40,000 نورو سرتیرو غوښتنه کړې ده. جنرال کارډویل اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي باید نور ځواکونه واستول شي او موږ باید دا جګړه وګټو. نوموړي ویلي فکر نه کوي چې د امریکا حکومت به د اضافي سرتیرو او منابعو د زیاتولو پرته له خپل پوځو غواړي چې د افغانستان جنگ وګټي. په همدې لړ کې ولسمشر اوباما د جمعې په ورځ یو ځل بیا د افغانستان د ستراتیژۍ د ټاکلو په اړه له خپلو لوړ رتبه پوځي سلاکارانو سره خبرې او سلامشورې ترسره کړې. خو ویل کېږي چې جمهور رئیس اوباما اوس هم د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه د پریکړې لپاره لا هم څو اونۍ وخت اړتیا لري. د افغان ځواکونو د روسونکو امریکایي مشر اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویل د دې پروسې لپاره واشنگټن د راتلونکو دوو کلونو لپاره شاوخوا $2 میلیارد ځانګړي کړي دي. ډګر جنرال کارډویل وړاندې ویل په افغانستان کې د کامیابۍ لپاره دا هم ضروري ده چې امنیتي ادارې تاسیس او افغان امنیتي ځواکونه غوره مشرتابه ولري. خو د نوموړي په وینا دا ټول موضوعات اوس د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم پړاو د انتخاباتو نتیجو پورې تړلي پاتې دي. ویلیام کارډویل ویلي په افغانستان کې باید داسې یو حکومت موجود وي چې د دغه هیواد د خلکو په نظر قانوني بڼه ولري. د هغه په وینا امریکا او نړیوال باید د افغانستان پر خلکو خپل اصول ونه تپي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام ترو بجو په منځنی چپا 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. په روانه خبرونه کې د پاکستان پر حالاتو هم راپور لرو. په جنوبي وزیرستان کې د پاوز او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو هم د شان یو شمیر هغه کورنۍ چې له جنوبي وزیرستان څخه د کونړ ولایت ته بيزه شوې دي او هغه کورنۍ چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو د اغیدلې په بلوچستان کې زیپ زیشوی ده. دغه پاره هم راپورونه لرو. همداشان د خبرونه کې لکه څنګه چې خبرونه کې باوریدل، د افغانستان په خانه د پوهنې وزیر او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسور رسول امین لنړی سترګې پټکړي. د هغه د ژوند پاره هم ځانګړي مرکه د هغه لوی دوست سره لرو. سات ته ګورم 2 بجې او 40 دقیقې کېدونکې دي. د انتخاباتو پاره مسائل څېړو.
د ولسمشری د دوهم پړاو انتخابات
امریکایي ټلویزیون سی ان ان د وی غربي سرچینې په اساس ویلي چې د جمعې پورس په کابل کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او د هغه د انتخاباتي سیال ډاکټر عبدالله ترمنځ خبرې ناکامه شوې. نو احتمالا به ډاکټر عبدالله اعلان وکړي چې د به په انتخاباتو کې برخه وانخلي. د خبرونه په لړ کې په دې اړه د یو کارپو سره مرکه لرو چې وروسته به خبره کو. خو اوس د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوالۍ ډیر شمیر خلک دوی وي د بیکارۍ نه سرټکۍ او د انتخاباتو په اړه هم خپل نظرونه ویلي. هم په بادغیس ولایت کې ډیر خلک د دینه ویره لري چې د بی امنیو له امله به دیونه شي کولای چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د ازادي رادیو خبريال سوتنه په دغه ځکه البته د بادغیس په ولایت کې یو بحث تر بللې دي او تنې پښتنې کړې دي چې څنګه امکان لري چې دوهم ځل به انتخابات په بادغیس ولایت کې چې کله کله تنې د بی امنیو راپورونه راځي تر سره شي. هغه د ازادي رادیو خبريال شرف الدین ستانګزي په دې ولایت کې د ملالۍ د کلتوري ټولنې مشر عبدالحق مجرود، په هنتون یو محصل سلیمان خیل او په بادغیس ولایت کې د ځوانانو د ملي ارګان مشر محمد حق اکبر هوتک یو بحث تر بللی.
په سر کې له عبدالحق مجرود څخه پوښتنه چې په بادغیس ولایت کې د همدرحاله ټاکنې له کوم ستونزو سره مخامخ دي او په څه ډول به ترسره شي؟
زما په اند چې بادغیس ولایت کې ډېرې ستونزې شته. دمګړۍ ته په لیر ولسوالۍ کې لکه د مقر ولسوالۍ، د بادغیس د مرغا ولسوالۍ او ابکمري ولسوالۍ دلته کوم سیمې چې د پښتنو سیمې دي په دې ولسوالۍ کې ډېرې ستونزې شته. هغه ستونزې دي چې هلته هغه کوم سایټونه چې په خوا هغه بل دوري انتخابات کې چې هلته سایټونه و په دې دوري انتخابات کې هغه مخکنی انتخابات کې هغه سایټونه نه فعال شوي. اوس هم د انتخابات کمیسیون د نیت لري چې هغه سایټونه فعال نه کړي. نو موږ غوښتنه ده چې هغه سایټونه مکمل فعال شي. نو ځکه چې هلته هغه قومي مشران قومي خلک راو غوښتل شي د غوسر مصلحت وسی. یو خو هلته ترانسپورټي مشکلات دي چې هغه خلک ترانسپورټ نه لري. دغه خپل د یو رای د لپاره د کاروین د لپاره ټیقي ډیر لري دراتلې نشي. هغه خپل رای نشي ورکوي په سم توګه نشي استعمالوي. نو موږ د دوی نه غوښتنه کوو چې دا کم سایټونه چې لازم او ضروری دي هغه باید اتمی فعال شي. لکه د مرغاب ولسوالۍ کې مثال د مرچاق سیمه ده چې هلته کاملا امنیت او ملکی خلک او مشران ټول په دې موافق چې هلته سایټ لاړ شي. او د بوکن سیمه ده چې هلته خلک ټول په دې موافق دي. په نیراک سیمه ده په دې خلک ټول موافق دي چې لاړ شي هلته سایټونه.
پښتنه له استعمال خل نه کوم دی په لکه څنګه سمه ته معلومه تاسو په هرات پوهنتون کې محصل یاست او مجلس صاحب ویلي چې بالا مرغاب مقر او بیلابیل ولسوالۍ کې ټاکنو ته شرایط آماده دي. ته دې ځوان په صفت باندې کړه تو وای څومره شرایط آماده دي، څومره د قومي مشرانو خبره ده باور وړ ده چې دولت وای چې الته د سایټونه راسي ک نظر ورکې ازادي لري؟
زما په ان ستانګزی صاحب قومي مشران په دې کار کې مهم رول لري ځکه چې دغه ټاکنې سرتره کیږي چې هغه تګلارې چې من سره سي چې زه په یوه ماشل درته وایم چې څنګه چې د خلکو کلتور او رواج دی په هغه ډول د ټاکنو رواج په هغه ډول وي چې خلکو ورسره موافقه ولري، یعنی د خلکو زړه لاس سره وړي. قومي مشران مخکې چې په ټاکنو کې رول درلوشته ډیر شرور درلوشته، خلک خوشاله ورڅخه مهم رول ولوبوي ټاکنې شتر سره سوي. او دا ور هم زما د نظر دی چې قومي مشران په دې کې مهم رول لري او د خلکو زړه هم لاس راوړی شي.
هوتک صاحب، په بادغیس ولایت کې ځوانانو د ملي ارګان مشري په غاړه لري، د ځوانانو دنده په بادغیس کې څه ده او ته په خپله د ځوانانو لپاره د ټاکنو د بریا لپاره څه کارونه کړي دي او که دې نه دي کړي ولې نه دي کړي، ستونزې څه څه دي
بادغیس کې؟ ستونزه اول ستونزه چې د امنیت ده، په بادغیس ولایت کې امنیت نشته. او په بادغیس ولایت کې یو خواته حکومت دی، بل خواته طالبان دي، چې دا دواړه په نظر باندې سره مخالفت لري او قومي مشران هم په دې کې هیڅ کار نشي کولی، هیڅ رول نشي لوبولی. او پاتو د ځوانانو خبره، په ځوانانو هم هیڅوک اعتماد نه کوي، چې اعتماد پکې څه ځای چې په مشرانو باندې نه کوي نو په ځوانانو باندې بېخي نه کوي. ناامني لمنه ورځ په ورځ غځیږي. هغه ولسوالۍ چې نه کېږي په هغه کې بالامرغاب ده، غورماچ ده، په دغه پښتنو په سیمه کې نه کېږي، نورې سیمې کې تقریبا د دغه وړ ده.
مجلس صاحب، لکه څنګه ستاسو د وټک صاحب خبرې واورېدې، ده وویل چې هلته اصلا ځوانانو یا هم نور خلکو ته واک نه ورکول کېږي چې په ټاکنو کې برخه واخلي. درالې چې د په وینا خلک علاقه لري مګم نه امنی او څه نور ستونزې وویلې.
زما په اند چې د بادغیس ټول خلک ودې ته آماده دي دا اوس مال چې رایه ورکي او په ټاکنو کې ګډون وکړي. دا مخکې معلومه سوې ده دا اوس مهال هم د بادغیس ټول وګړي خپل په ځوانانو زما په اند چې اطمینان لري او خپل په مشرانو قومي مشرانو اطمینان لري او د هغو قومي مشران هر څه کوي چې واکم لري. زما په اند که دا اوس مهال قومي مشرانو ته توجه وشي، د ټاکنو کمیسیون که وغواړي چې چیرې دا ټاکنې په ښه توګه سره ترسره شي، قومي مشران مشرانو څخه مشورې وغواړي، قومي مشران راوبولي، اکم سیمې چې د دوی په نظر سره ناامنه دي، بالکل هغه نه دي ناامنه، هغه قومي مشران دي راوغواړي د هغو سره د کښېني د هغو په مشوره سره هغه سایټونه چې دوی بند کړي دوی په نظر سره چې باندې هغه سایټونه دي بېرته په حاله کې د خلکو غوښتنه هم دغه ان شاء الله تعالی ټول خلک ګډون پښکې کوي په ټاکنو کې. دا خلک ټول ودی ته آماده دي په ټاکنو کې ګډون وکړي.
مجلس صاحب، کله ته وایي چې یو ډېر ګرمه موضوع استاد سي تقلب مخکنی انتخاباتو کې وسو، په بیا انتخاباتو کې به څنګه تقلب وسی او کنه بادغیس کې خلک څومره له دغه موضوع نه اندېښمن دي؟
زما په اند دا خلک اوس ستړي سوي دي د تقلب او تقلب د خبرو. دغه یو هغه ټیم دی چې و تقلب ته دوی آماده و، د افغانستان خلکو دا ټیم پیژندی، مخکې دوی دا د تقلب خبرې کولې. زما په اند سره چې دغه د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم چې دی په ټول منطقو کې د دوی تقلب کړی دی او هغه تقلب نه معلومیږي او
د کرزي په نه په دې تقلب خبرې کېږي.
خبرم دلته د دوی ټیم کله چې راپور سي تقلب او د تقلب ناری وي، کچیر موږ یاد کمیسون د ټاکنو د شکایت کمیسون وګوري، راځي په جوون کې دی وګوري چې څون تقلب سو ډاکټر عبد الله نه په راځي په سنگاتیش کې دی وګوري چې هغه یو سایت بس سم کماله د ډاکټر عبد الله جعفریانو ټول ډاکټر عبد الله ته تقلب کړی دی. نو دلته د مالمی چې کوم سیمه چې د پښتنو دی اغه خلق واقعا چې په صادقانه سره کار کوي، په تقلب کې ملاس نه لري، تقلب یې نه کړی، بیا هم د شکایت کمیسون اغه ټول خبرې فریزي چې ملاحو کوي، اغه پښتانه دی وای خپل د تقلب او د بچا تقلب یادونه نه کوي.
د حل لار څه ده؟
د حل لار زما په اند دغه ده چې د قومي مشران څخه مسلحت وغوښتل شي، دا وارد دي د ځوانانو د ملي اورګان یا نور ځوانان چې دي د دغو د انرژي څخه د کار واخیستي، دغه کم ناظرین چې دی داوی دی په ټول سایټو کې موږ کوم ولسوالۍ چې دی دا پښتنو ولسوالۍ داوی د دیو ناظرین دی په ټول ولسوالۍ کې ګډون ولري. دا د ځوانانو د ملي ارګان څخه موږ دا غوښتنه کوو چې دوی دی رسمن ناظرین ور معرفي کړي او د ټاکنو او انتخاباتو کمیسون ته د موږ ناظرین او د دغو ناظرین د مدني ټولنو هلته مدني ټولنې شته چې هلته د مزدوران اتحادیه ده، یو غټ قوي اتحادیه ده هلته په حاله ده، مدني ټولنو ناظرین ته د ګډون
ډېر مننه. مجرو صاحب سلیمان خیل صاحب، مجرو ویل چې د تقلب او تقلب بازی خبرې وکړي بعضې سیمو کې، او یو څه یې په خپلو خبرو کې خواشیني وښودلې چې په ځینو سیمو کې لکه څنګه تا واورېدلې، که په اړه باندې معلومات ورکړي څنګه د تقلب د مخنیوی کېږي او ولې په ځینو سیمو کې ټاکنو ته هلته سایټونه نیول کېږي؟ دې په خبرو
مجرو صاحب خو واقعا ښه چې ته اشاره وکړه چې تقلب خبرې کېږي او دا تقلب مخنیوی نه کېږي. یو لامل دا ګرځېږي چې اوس مرغاب ولسوالۍ کې تنها فکر کوم په داتات ولسوالۍ کې ګرځره کې سایت ازایته چې ضرورت وو سایت یو نوړل سو سایت وتړل سو، یار مخه داسې مشوره وسو چې قومي مشران به ارزایته چې ضرورت یې سایت به غزایته انتقالي او هلته به سایت ورته جوړي چې ټول خلک ګډون پکښې وکړي ټاکنو کې. خو له بده مرغه سایټونه بیا نوړه سو په دوه یا درې ځای کې ځای پر ځای کړس ولې چې په هغه ځای کې ټول خلکو ګډون ونه کړ ټاکونو کې ځکه چې ترانسپورټي مشکلات درلوشته لدې ځل لپاره خو دا خلک چې غواړي چې ټاکنې اشتراک نه کوي یا ټاکونو کې بدنامي جوړي خو هغه هم یو غوښتنه لري د خلکو سره باید یو داسې چلان وسي چې د حل لار ورته پیدا شي هغه خلک خوشاله کړي هغه خلک په یو رقم راوبلر چې هغه په ټاکونو کې برخه واخلي دا یو طرفه
ګوري ته داسې فکر دی چې یعنی خلک دي یعنی طالبان ایا طالبان د سې دقیق ادرس لري چې قومي مشر ورسې ولته خبرې ورسره وکړي دې امکانات څه
بالي وو ولې نس قومي مشران کولای شي طالبان سره ویني او طالبان ته کولای شي چې مثلا د طالبان سره جوړجاړي وکړي یا طالبان خوشاله کړي په دغه باندې
تاسو مجلس وورید چې اته ویل سوسی د ځوانانو وانډ او د خلکو پراخ حضور باید په انتخاباتو کې ته د ځوانانو مشري ځوانان څنګه فعال وند اخیستل سي په انتخاباتو کې
د ځوانانو وانډ دغه د چټوله د انتخابات په ورځ باندې په انتخابات شرکت کې او رائے ورکړي او رائے هغه چاته ورکړي چې هغه ورتیا ولري دغه رائے او خپل رائے ش په هغه ډول باندې استعمال کړي چې داسې نه چې په آینده کې دوی ته مسولیت وي او دا رائے امانت ته امانت باید موږ خیانت نکو موږ باید ودای چاته رائے ورکو چې افغانستان لپاره هغه ش پلانونه او ش کارونه وکړي زما هیله د ټول ځوانانو څخه دغه چې ځوانان د انتخاباتو ورځ ولر سي وسنه د انتخاباتو ولوري ته او هلته رائے ورکړي او مشر قومي
کدي وزوان په صفات باندې وای دی ولراتون کریسی جمعونه څو وړي بار
د راتلون کریسی جمهور موږ ځوانان دا غواړو ټول افغانستان ته په مساوي شکل باندې په مساوي دغه باندې او ټول ته خدمت وکي او یو ښه آباد او سوکاله افغانستان ولرو پاینده کی دا د ځوانانو ارمان ده
د ازادي رادیو په بحث کې مو د بادغیس په ولایت کې د ستنو نظرونو واوریدل چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو د ترسره کېدو د امکاناتو په اړه خبرې وکړې. دوه نیمې بجې دي د البته د افغانستان د انتخاباتو په اړه مسایل تر دوه نیمو بجو وروسته هم څېړو، خو اوس صالحه ساقزی خالقي سټډیو ته راغلې ده او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین مقامات وی د وخت ولسمشر کرزی او عبدالله ترمنځ د انتخاباتو د راتلونکي په اړه خبرې دوام لري. د افغانستان د مرختي وزیر وی په هیواد کې د وخت اچ یو ان یو یا خنزیر د انفلونزا د ناروغي 290 پیخي سبچوي. د افغانستان د پوهنې پخوانی وزیر او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر رسول امین نن سهار په استرالیا کې ساور کړه. نن د پاکستان په شمال ویدیز قبایلی سیمه کې و پاکستانی سرتیری په یوې بمی چاودنه کې ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دا به ورته ګرانه وي ومني چې پاکستان نه پوهیږي د القاعده شبکې مشران چیرې پټ دي. د ایران دولتي تلویزیون وایي تهران تر اوسه د ملګرو ملتونو د یورانیمو د پلان په اړه خپل ځواب نه دی ویلی. او د 2010 کال د ژمی د اولمپیک لوبو مشال نن کاناډا ته ورسی چې د لوبې په دغه هیواد په وانکوور ښار کې ترسره شي.
د روانه خبرونه دوهمې نیمایي ته راورسیدو. په دغه برخه کې د پاکستان مسایل په ځانګړي توګه څېړو، خو تر هغې د مخه د افغانستان اړوند مسایل. د امریکایي تلویزیون سی این این د یوې منبع په وینا چې له افغان مشرانو سره نږدې روابط لري وایي ښاغلی ډاکټر عبدالله به په یو دوه ورځو کې اعلان وکړي چې دی به په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. عبدالله تیره اونۍ د دوهم ځلې انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره وار لمخه یو لړ وړاندیزونه وکړل. یو شرط دا و چې که چېرته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزیز الله لودین په 15 ورځو کې برطرف نه شي، ممکن انتخابات په تحریم کړي. دا کېدای شي چې یو کاندید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، په داسې حال کې چې پوره یوه اونۍ انتخاباتو ته پاتې ده. کېدای شي چې یو کاندید له انتخاباتو منصرف شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان نور محمد نور سره احمد شیبر په دې اړه غږیدلې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اصولو سره سم که چیرته یو کاندید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، انتخابات به څرنګه کیږي؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې هستئ، انتخابات به ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ چمتووالی نیولی دی، مواد ولایتو ته لیږدول شوي دي. زه فکر کوم چې اوس ډېره ناوخته ده که څوک دا مسله طرحه کوي او وایي چې زه په انتخاباتو کې اشتراک نه کوم.
ملالۍ ساغزی د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین یوې مسؤلې ازادي راډیو ته وویل چې موږ اوس هم په دې باندې په فشاري کې وو چې عزیز الله لودین دې له خپلې وظیفې برطرفه شي او کنه بیا به ستونزې ډېرې زیاتې شي. څرنګه آیا ممکنه ده چې دا غوښتنه ومنل سي؟
موږ هر هغه اقدام ته چې د قوانینو په اساس باندې وي او د قانون سره ټکر ونه خوري د هغې په ترڅ کې رامنځته شوی وي هغې ته ښه راخلاص وایو.
یعنی د قانون په اساس باندې کوم کاندید دا غوښتنه نشي کولای چې عزیز الله لودین دي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ریاست لري شي؟
زه فکر کوم چې مونږ دلته تر اوسه پورې هم د ولایتي شورا د کاندیدانو ابتدایي پایلې په ډاګه کړې دي. که چیرې یو کاندید دا صلاحیت ولري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوړ پوړي غړي کې تغییرات راولي نو تقریبا 3000 په شاوخوا کې ولایتي شورا کاندیدان لرو. دوی به هم ټول همدغه غږ اوچت کړي چې فلانی د لرې لري شي. د قانون په اساس باندې کاندیدان وظایف او خپل مکلفیتونه او ټول مسایل واضح او روښانه دي. دا فکر کوم د حق هیڅ کوم کاندید ته نه دی ورکړل شوی چې د کاندیدانو په هکله دا څرګندونه وکړي چې یا لري شي او یا هم برطرفه شي.
د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین د غړو په وینا داسې معلومیږي چې ممکن نن ناوخته او یا سبا دوی دا اعلان وکړي چې که یې غوښتنې نه منل کیږي په انتخاباتو کې به ډاکټر عبدالله برخه نه اخلي. که فرضاً یو فرضیه ده که داسې وشو تاسو به څه کوئ؟
زه چندان علاقه نه لرم چې په احتمالاتو باندې خبرې وکړم. په هر صورت په دې برخه کې تر اوسه پورې موږ څه نه دي ترلاسه کړي او موږ به د افغانستان ټول قوانین تطبیقوو.
نور صاحب، قانون څه حکم کوي؟ که چرته یو کاندید منصرف شي او یوازې یو کاندید پاتې شي بیا به قانون څه حکم لري؟
زه فکر کوم چې اوس وخت تیر شوی ده. کاندید نه د حقوقي له پلوه او نه هم زموږ د قوانینو او پروسیجرونو په اساس باندې نشي کولی چې انصراف وکړي، ځکه دوی دوام پړاو ته دواړو کاندیدانو خپل امادګي په بشپړ توګه ښودلې وه او ویلې وه چې موږ دوام راوند ته اماده یو. ورقه چاپ شوې، ولایتو ته ولېږدول شوې، کارکوونکي د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دنده باندې وګمارل شول، خلک دې ته اماده شول. نو زه فکر کوم دا حق اوس خپله کاندید نه د حقوقي له پلوه او نه هم زموږ د میکانیزم په اساس باندې دوی لري چې کوم یو کاندید وایي چې زه اوس نه کومه چې کاندید اوسم.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نورو په یاد لري چې د ازادي رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې همدغه موضوع سیړو، د افغانستان د انتخاباتو مسله او د ولسمشر حامد کرزي استازي او د ډاکټر عبدالله عبدالله استازي دواړه د ازادي رادیو استډیو ته راځي او مستقیما بس تاسو پوښتنو ته ځواب ورکوي. تر شنه اسمان لاندې پروګرام په 3:30 بجو شروع کیږي او تر 5:30 بجو پورې به دوام کوي. پوره 2 ساعته تاسو خپل هم کولای شئ چې مستقیما د ازادي رادیو ته ټلیفونونه وکړي او له هغوی بلې پښتنې مطرح کړي. د دې لپاره چې د خوکی اسوین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سی لري، لکه کینو، مالټا او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای شئ له تودو مایعاتو زیات استفاده وکړئ.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د ځانګړي عدلي او قضایي قوي چارواکو د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو درې میاشتو کې له اتیا څخه زیاتې قضیې څېړلې دي او له سلو زیات کسان یې د مخدر موادو د قاچاق په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندلې دي. د دغې ادارې چارواکي وایي چې په تیرو درې میاشتو کې د دوی لاسته راوړنې د قناعت وړ دي او که همکاري موجوده وي نو د لا پرمختګ هیله هم کېدای شي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمان پر ریپورت کې.
د مخدر موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي قوې چارواکي وایي چې په تیرو درې میاشتو کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي قوې رئیس احمد بی قادری د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دغې یاد شوې موده کې له اتیا څخه زیاتې قضیې څیړلې دي. دی وایي په تیرو درې میاشتو کې د مخدره موادو د پولیسو لخوا له موږ سره اووه اتیا قضیې رجستر شوي دي چې له دې څخه درې شپېته قضیې له تورنو کسانو سره چې شمېر یې یو سل اته کسو ته رسیږي ثبت شوي دي، او په تورنو کسانو کې یو د پولیسو افسر، یو سرخوونکی، څلور سرتیری او اته کسه بهرانیان چې د یوګاندا، افریقا او نایجیریا هیوادونو څخه دي، او دغه شان پنځه ښځې چې یوه یې بهرنۍ ده شامل دي. او باید ووایم چې څلیرویشت قضیې د تورنو کسانو له نیولو پرته ثبت شوي دي. د ښاغلي قادري په وینا کې چیرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې څانګه بهر ته د دوی د کدرونو د لیږلو په برخه کې مرسته وکړي او د دوی کارکوونکي بهرنۍ تجربې هم خپلې کړي، نو بې له شکه چې لاسته راوړنې به یې لا زیاتې شي. دغه شان د دغې ادارې د مطبوعاتو د څانګې رئیس خلیل الرحمن متوکل په دغې خبري غونډه کې وویل چې د یادو شویو قضیو په تړاو له سلو څخه زیات تورن کسان هم نیول شوي او د افغانستان عدلي او قضایي ارګان نو تاور پیژندل شوی دی.
در محکمه استیناف ما در همین روبه
دی وی په استیناف محکمه کې یو سلو څلیرش کسو ته پام دغه دی میاشتو کې سزا ورول شوی ده، او تلس کسه خوشی شوی چې نه یې پکې بهرانی اندي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي قوې د چارواکو پوینا په تیرو درې میاشتو کې په زرګونه کیلوګرام مخدره مواد د کشفیز واکونو لاس ورغلی او نیول شوی نقدي پیسې هم د افغانستان بانک ته تحویل شوی دي. په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او مخنیوي په برخه کې د دوسیو د څېړلو او قانون ته د تورنو کسانو د سپارلو خبره په داسې حال کې کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق او تولید کچه په پراخه اندازه موجوده ده. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او تولید په برخه کې ګاونډي هیوادونه لاس لري، او تر کومه چې دا لاسونه لنډ نشي او پرانیستي پولې د قاچاق کوونکو پر مخ ونه تړل شي، ګرانه ده چې دا ستونزه دومره ژر او په بنیادي توګه هواره شي.
www.azadiradio.com
لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان پوخانه د پوهنې وزیر او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسور رسول امین نن سهار په استرالیا کې د ورپېښې شوې ناروغۍ له امله سا ورکړه. ټاکل شوې ده چې جنازه یې سبا ته کابل ته انتقال شي. د خدای بخیلي پروفیسور امین ډیر نږدې ملګري او د افغانستان لپاره د اوږدو مبارزو په بهیر کې ورسره همکار ډاکټر رحیم پښتونیار سره جنقه الکوزي مرکه کړې ده. ښاغلی پښتونیار اوسمهال د افغانستان د مطالعې ته د مرکز سرپرست او د روغتیا د وزارت مشاور دی.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا د محترم پوهان صاحب د کارونو فعالیت په اړه که اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړئ. صاحب تاسو چون ډیره موده هغه سره تیره کړې وه، د هغوی په فرهنګي او سیاسي فعالیتونو باندې خبر یاست صاحب، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. پروفیسر رسول امین د روسانو د حج نه په دیارلس سوه اته پنځوسم کال دوی پېښور ته لاړل، او په پېښور کې بیا نو زمونږ هغه ژوند چې هغه ته زه د مبارزې او د اجتماعي فعالیتونو په مسیر کې دا چانس ما پیدا کړ چې مونږ په ګډه کار وکړو. پروفیسر رسول امین د آزاد افغانستان د لیکوالو ټولنه تاسیس کړه، او په همدې مسیر کې مونږ وتوانېدو چې په افغانستان کې د دایمي سولې او د افغانستان لپاره کوم سیاسي او فعالیتونه چې په نړیواله سطحه مطرح وو په هغې کې موږ وتوانېدو چې ګډ فعالیتونه وکړو. پروفیسر رسول امین د هغه شخصیتونو په ډله کې راځي چې دوی واقعا د افغانستان لپاره د سیاسي حل لارو او خصوصا د لوی جرګې د میکانیزم او د لوی جرګې د منډیټ نه په استفاده د افغانستان لپاره د سوله ییزو حل لارو په مبارزه کې یو مخکښ شخصیت په توګه رول درلوده، او همیشه په ډیرو مهمو ملي او بین المللي سیمینارونو او د افغانستان په اړوندو مجالسو کې پروفیسر امین رول درلوده، او د مهمو طرحو په رامنځته کولو کې هم د نقش واقعا ډیر مهم و.
ډاکټر صاحب په دې وروستیو کې دوی یو مرکز درلود که دغه فاونډیشن یا مرکز په ارتباط لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړئ چې د مرکز کوم کارونه کول؟
البته هغه وخت چې په افغانستان کې د روسیې لښکر ووتل او د افغانستان دپاره د سیاسي اجنډا محور مهم شو، نو موږ د پروفیسر رسول امین په مشرۍ د افغانستان د مطالعاتو مرکز تاسیس کړ، او دې مرکز د افغانستان لپاره په سیمایز او نړیوالو برخو کې فعالیتونه درلودل، او د دې مرکز د فرهنګي نوښتونو په استفاده موږ وتوانېدو چې سیمایز او نړیوال درې کانفرنس ترسره شي د افغانستان په بیا رغونه او د افغانستان لپاره د سولې په مسیر کې. هم د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رول ډیر مهم و. د افغانستان د مطالعاتو مرکز د افغانستان لپاره د یو اجتماعي مرکز بڼه غوره کړه. د بینانسیوان د روابطو هغه مسیر چې د نجیب الله د حکومت په وخت کې ملل متحد شروع کړو، زیاتره د افغانستان د مطالعاتو مرکز په هغې کې محوري رول ترسره کاوه، او په دې لاره کې د پروفیسر رسول امین خپل فعالیتونه او جدیت او علمیت واقعا رول درلوده. اوس د افغانستان د مطالعاتو مرکز چې البته په پېښور کې دا تاسیس شوی و، اوس په کابل کې دا مرکز وجود لري، او د دې مرکز د لارې نه زیات لیکلي اسناد هغه د افغانستان په هکله باندې ترسره شوي دي. وروستی فعالیت چې هغه د افغانستان د سولې د فاونډیشن د پرمختیايي کارونو مسأله وه، په دې کې هم د دې مرکز ونډه موجوده وه.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې پوهان صاحب داسې ماڼیجن معلومېده د سیاسي وضع نه، او دغه کومه عملیه چې روانه ده په افغانستان کې، دوی ځینې نظریات درلودل چې کله چې په لنډ ډول ووایست چې هغوی څه ډول یعنی یوه عملیه یا یو د سولې دپاره څه طرحه درلودله. صاحب
پروفیسر رسول امین البته د افغانستان لپاره د یو دوست حکومت په طرحه باندې هغه وخت کار کولو، کوم وخت کې چې مونږ غوښتل چې اصلا د افغانستان د سیمې هیوادونه او نړیوال روابط په افغانستان کې د یو دوست حکومت چې هغه د نړۍ لپاره د سیمې لپاره او په خپله د افغانستان د ټولنې لپاره د یو دوست حکومت یا فرندلی ګورنمنت په شکل کې کار وکړي دا طرحه وه. او دوما برخه چې کله د بوند کانفرنس نو وروسته په افغانستان کې د سیمایي حلارو مسأله د لوی جرګې د منډیک د لارې نه رامنځته شو، پروفیسر رسول امین پکې برخه درلوده، او په دې مسیر کې همیشه تاکید دا و چې څنګه موږ وکولی شو چې د ملي منافعو او د ملي وحدت په ساتلو د انتخاباتي لارې نه په افغانستان کې د انتخابي نظام او د افغانستان د اداري جوړښت په مسیر کې د مسلکي بنیادونو نه په استفاده باندې کار وکړو. او د همدې مسیر نه په ګټه پروفیسر رسول امین په موقته اداره کې د معارف د وزیر په حیث باندې دنده ترلاسه کړه، او د هغې نه وروسته بیا پروفیسر رسول امین کې انتخاباتي مبارزو هم معتقد وو، او د حتی د کونړ د ولایت نه وغوښتل چې دی د خلکو د منتخب نماینده په حیث راشي او د افغانستان په پارلمان کې هم برخه واخلي. هغه مسایل چې پروفیسر رسول امین د افغانستان لپاره مطرح کول، البته د بند لوزنامې نه په ګټه او په افغانستان کې د اساسي قانون نه په استفاده د افغانستان د دایمي سولې د تحقق لپاره، او لکه څنګه چې مخکې ما وویلې په سیمه کې د سیمه ییزو مناسباتو په نزدې کولو کې او د سولې د لارې نه د افغانستان د مسائلو په حل کې د پروفیسر رسول امین دریس چې دا بالکل واضح و.
ډاکټر رحیم پختونیارو چې د افغانستان د پخانی د پوهنې د وزیر او د افغانستان د مطالعاتو د مرکز د مشر پروفیسور رسول امین د شخصیت او کارونو په اړه خبرې وکړي. پروفیسور رسول امین نن په استرالیا کې لنړۍ سترګې پټې کړې.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پښتون کې دا
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان د پاوز او مخالفو وسلوالو ترمنځ د جګړو لپیل څخه په تقریبا دوه اونیو کې ډیر شمیر مهاجر او ډیری کورنۍ د پاکستان څخه افغانستان ته اوښتدي، او همداشان دننه په خپله پاکستان کې بېځایه شوي او تر بلوچستان هم رسیدلي دي. لږ وروسته د دغو بېځایه شوو خلکو حال اخلو، خو اوس لومړی د پاکستان په قبایلي سیمې کې د پاکستان د پوځو عملیاتو په اړه اوري. د پاکستان په قبایلي سیمې ورګزو کې د پاکستان د پوځ الوتکو د طالبانو سنگرونه په نښه کړي دي، او په خیبر درې کې د پوځ یو کاروان په لاره کې په خښ شوي بم ور برابر شوی دی. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال له نور تفصيل سره
د پاکستان د فوج یو کاروان چې د شنبې په سهار د خیبر درې د باړې سیمې نه د تیرېدو په حال کې و، په سورغر سیمه کې د سرک په غاړه په یو خښ شوي ماین ور برابر شو او چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې د پاکستان د فوج اووه سرتیري وژل شوي دي. سورغر په تیرا سیمه کې موقعیت لري چې په ځینو سیمو کې د لښکر اسلام ډله واکمنه ده. په سیمه کې د پاکستان امنیتي مامورینو شوې حمله او ورکې د فوج سرتیرو ته اوښتې زیان تایید کړ. دوی وایي د وسلوالې ډلې پر ضد ځوابي برید پیل کړی دی، خو مخالفې غاړې ته د اوښتې زیان پړه تر اوسه کوم راپور مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان فوج له پرونه راهیسې د خیبر په دره کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد له کوم رسمي اعلان نه پرته عملیات پیل کړي دي. پرون په جمرود سیمه کې هم فوج د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. په دغو عملیاتو کې شپږ کسان ژوبل شوي وو او شل نور ژوندي نیول شوي وو. همداراز ویل کیږي چې په هوا کې د پاکستان هیلیکوپټر او امریکایي جاسوسي الوتکې هم الوتنې کوي. په باړه کې یو ځایي خبریال محبوب شاه فریدی په دې اړه وایي،
تیرا او د جمرود په سیمه باندې د دریو ګن شپ هیلیکوپټرو پروازونه هم جاري وي. د تیرا په سیمه کې د جاسوسي الوتکو هم اطلاع شوې ده او د زمونږ ذرایع دا خبره کوي چې د تیرا په غرونو باندې د جاسوسي طیارو پروازونه تر اوسه هم جاري دي. د پرشن په وجه باندې د باړې بازار کې بازار بند وي. دو بجو نه تر اوو بجو پورې چې کوم ده په دې کې کرفیو کې نرمې راول اعلان کړی دی، او په دې کې چې کوم خلک وي هغه په کورونو کې چې ناست وي د کرفیو د نه راوتو په وجه باندې هغه په دې کې خپلې سودان او دوکانونه کلاوي او خپل کاروبار پکې کوي.
هلته د ورکزو قبایلي سیمې نه مو بیا راپور ترلاسه کړی چې په مامونزو میدان او ډبوري کلو کې د پاکستان توپشتونکو هیلیکوپټر او جنګي الوتکو نن سهار سخته بمباري کړې ده. حکومتي لورې دعوه کوي چې د طالبانو د پټېدو ځایونه او سنګرونه یې په نښه کړي او لږ تر لږه د اوو طالبانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د سارونکو له نظره د پاکستان فوج د جنوبي وزیرستان تر څنګ په ورکزو، خیبر، مومند، باجوړ او نورو قبایلي سیمو کې هم په یو وخت ځکه عملیات پیل کړي چې وسلوال طالبان د وزیرستان نه نورو سیمو ته د تیښتې لاره پیدا نه کړي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځ او وسلوالو طالبانو له جګړو سره سم افغانستان ته د قبایلو راوختو زور اخیستی او هر ورځ په لسګونو خلک افغانستان ته اوړي. له باجوړ څخه کونړ ته په راغلو مهاجرو کورنیو یو اندازه غیر خوراکي مواد وویشل شول. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په اړه معلومات راکوي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس حاجی سردار خان ازادي راډیو ته وویل، د کوزی پښتونخوا په باجوړی جنسې کې د سیمایزو وسلوالو طالبانو او د پاکستانی فوج ترمنځ د جګړو د بیا ګرمېدو له امله کونړ ته له زرو زیاتې کورنۍ مهاجري شوي چې نن سبا د شیګل ولسوالۍ په شلتندره او دانګام ولسوالۍ کې د خپلو دوستانو او خپلوانو کورونو کې اوسیږي. هغه ویل د کلیو بیا رغونې پراختیا او د مهاجرینو ریاست له 200 څخه زیاتو کورنیو سره د غیر خوراکي موادو مرسته وکړه.
موږ نن 215 کورنۍ وته چې د خیمې دي، کمپنی دي، د چتر موزونه دي او د کیټونه دي، یعنی د اشپزخانې سامان دی او د ګاز ډبې. خوراکي مواد به انشاءالله په دې ورځ نیمه کې راورسیږي او هغه به موږ سره دغه ځکه موږ هم د دې لارې نه کومکي ادارو ته چې داخلي خارجي دي هغوی موږ وکړو چې موږ سره د خوراکي موادو کومک وکړي. موږ هغوی چې رنګ کشولي کوي چې زر انشاءالله د هغوی کومک هم راورسیږي.
حاجي سردار خان وایي د باجوړ څخه د مهاجرینو راتګ اوس هم دوام لري او دوی د خپلې وسې پورې مرستې ورکولو ته تیار دي.
مهاجرینو بهیر رحمت دی، دوامدار دوی راشي انشاءالله موږ سره څه مشکل نشته. د خپل کور دی، خپل ورونو ته راغلي دي او د حکومت د خوانه حکومتي ادارونه چې کومکونه کوي دا به انشاءالله زر پرې تقسیموو. موږ امیدوار یو چې د یخنۍ نه مخکې دوی مشکل حل.
باجوړ څخه راغلي مهاجرین که څه هم چې خپلو پاتو کورونو او جایدادونو پسې خفه دي او دې ته سترګې په لار او غوږ په اواز دي چې کله به په سیمه کې جګړه پای ته رسیږي او دوی به خپلو کورونو ته ستنېږي، خو بیا هم د کونړ خلکو له ښه میلمه پالنې څخه خوښتي.
ما نوم اجي درویش دی. 215 کس هغې ته ټول سامانونه ورکړه، د یو پامیل لپاره هغې کې یو خیمه څلور پکې کمبلی دي او هغې کې یو سلینډر دی او هغې کې نور د کور سامان پکې ډېر دی. انشاءالله پوره فامیل سامان پکې دی. دا زمونږ دولت تر زړې نه بس خپل بچي او ځانونه په دې سر باندې راړول چې د بمبار نه فنا شو نو کله تر ته بیا یو کونی خو چې د بمبار نه ځان خلاص نو دلته موږ باندې عام طور بمبار شروع. هغه یو دغه مراد ته نه دی چې یوازې عمرت مراد دی چې کوم ځای کې ماشومان او زنانه او بمبار شروع هغه په موږ باندې کوي چې کوم ځای کې مخته کیږي. هغه ویلي
له باجوړ څخه په داسې حال کې خلک کډو کولو ته اړ کیږي چې د پاکستان په نورو قبایلي او ښاري سیمو کې هم د هرې ورځې په تیرېدو امنیتي ستونزې زیاتېږي. روح الله انوري د ازادي راډیو کونړ.
دننه په افغانستان کې مو راوختو قبایلو سره د مرستو او پاړه واوریدل او همداشان مو پر راپور کې د هغوی د زړه خواله واوریدل. له جنوبي وزیرستان څخه د جګړو په نتیجه کې ډیری کورنۍ ډیره اسماعیل خان او د کوټې په ګډون د بلوچستان ډیرو سیمو ته کډه شوې دي. په کوټې کې د سری میاشتې ادارې له یو شمیر کورنۍ سره مرسته کړې ده. په کوټې کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه معلومات راکوي.
د یکشنبه په ورځ په بلوچستان کې د سری میاشتې په ایالتي دفتر کې د جنوبي وزیرستان د سلګونو بې کورسیو کورنۍ سپینږیري ځوانان او ماشومان راټول شوي وو او د مرستو په تمه په یوه اوږده کتار کې ولاړ وو. د دغو کسانو له ډلې څخه به له دوو ماشومانو سره خبرې وکړو چې له وزیرستانه تر کوټې د خپلې بې کورۍ او په سیمه کې د جګړې په اړه راته کیسه کوي.
نتام بیش تر نمالونا بر پاتی دی پلار می مار می کنن دستی بر پاتی دی دیلی راه لی طالبان سوی در پاگلاتا شدی چه دلتا دخلا اکرا پا مخ بات للی جیل تا بات للی واتا کوری و والی عربیان کارن نکارن ندی پیا والی لی دیر مشکلات و یاره
تو مسی دی؟ مسی دونو سروائی دیوز دلمون اکولو
یارا دیر دلمون اکولو دا آغا درخت وی دا آغزن آغزن دا آغزی نوی دا درخت والا پدا شوی لام دکلی دیر جاتی زلمون اوی یاره حکمات طالبان ها یاره
ته خپل ځان راوپیژن نوم دې راته ووایه.
ما نوم سهیل دی له وزیرستانه راغلی ډېره غریبات را پېښم په لارې سامان نوم نه مې دالو خواروکم نه مې دالو ایبم نه مې داولې جشا مې داول هانه پوس مې مور پلور پوته شول په وزیرستان کې.
یو بل کس چې مرسته یې ترلاسه کړې ده وایي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د پوځ د پرله پسې جګړو او ځورونو له امله مجبوره شول چې خپلې سیمې پرېږدي او کوټې ته راکډه شي.
ډېر مجبوري وه ډېر تکلیف پر مونږ تېر شو والله مجبور شولی بالکل د طالبونو پاوت و برداشت ولاته نه کنه بالکل واستې د مجبورې د واجب ناروغلی.
دغه به کورسوی خلک وایي په جنوبی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لامل هلته د خلکو ژوند په ټپه ولاړ دی او د خلکو کاروبارونه شونځي او روختونونه په بشپړ توګه تړل شوی دی. په بلوچستان کې د سری میاشتې د دفتر مشر سردار نصیر ترین آزادی راډیو ته وویل چې دوی دم ګړی له 2500 کورونو سره مرسته کوي خو که د وزیرستان نور کډوال هم کوټي یا د بلوچستان نور سمو تراسی نو دوی بور سر مرستی وکړي.
پدې کې ورځ دی وړ دی پر د چای دی د بنیادی شانچ دی او څو شړی یو بالټی یو بلشه انټرنیشنل نوریم چې اداري دی اغم زمر ملګری دی فلحال چې داخله راغلی دی د داغو خپل یو څوک له څوک دلدستا کدا درا وخت راسی چې دی د سی پر لوی پیمانه باندې دی د اغزای دی خاطر شو وسله په صبح زرات کې په ډیر ځایو کې د دې
سوله او کراری راسی چې دوی په خوشحالی سره بیرته خپلو سیمو ته ورستانه شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بجو د ماخام تر او بجو په منځني چپا 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوري. ماهر وای چې ترشنا اسمان لاندې پروګرام چې فقط په څو دقیقو کې به پیل شي د افغانستان د انتخاباتو پر مسلې دی. د دواړو جمهوری ریاست د کاندیدانو استازي هم د ډاکټر عبدالله او هم د ولسمشر حامد کرزي استازي د ازادي راډیو ترازي او تاسو کولی شئ په مستقیم ډول له هغوی څخه خپلې پوښتنې د افغانستان د انتخاباتو د دوهمې دورې په اړه وکړئ. خو اوس په د خبرونې وروستی مطلب، په نږدې ورځو کې به د انټرنیټ پر نړۍ کې د ادرسونو یو نوی سیستم معرفي شي. دغه نوی سیستم به استفاده کوونکو ته د انټرنیټ له شبکې څخه د استفادې زیاتې نورې زمینې برابرې کړي، په خاصه توګه هغه کسانو ته چې له غیر لاتینی تورو او سمبولونو کار اخلي. د ازادي راډیو د خبر مرکز په دې اړه راپور برابر کړی چې پښتو بڼه یې له صالح محمد صالح څخه اوري.
په نړۍ کې د انټرنیټ سره پاسه 1.6 میلیارد استفاده کوونکي له غیر لاتینی تورو، سیمبولونو او لیکدود څخه کار اخلي، خو دوی مجبور دي له دې نړیوال شبکې څخه د استفادې لپاره د لاتینی ژبې له کیبورډ څخه استفاده وکړي، یعنی د انټرنیټ هر ادرس په انګریزي ژبه ولیکي. ټاکل شوی د آی سی ای این این مؤسسې مشران چې یو امریکایي نهاد دی او د انټرنیټ په نړیواله شبکه کې ادرسونه هماهنګوي د جمعې په ورځ په سیول کې پر دې رایې اچونه وکړي چې د ادرس له نړیوال سیستم څخه استفاده وسی که نه. د ادرس نړیوال سیستم له روسیې تر افغانستان او له چین تر عراق پورې د انټرنیټ کاروونکو ته د اسانه استفادې زمینه برابروي. د انټرنیټ استفاده کوونکي به ادرسونه په خپلو ژبو لیکي او له انټرنیټ څخه به استفاده کوي. په دې توګه به د انټرنیټ شبکه نوره هم نړیواله سي. د آی سی ای این این مؤسسې مشر پیټر ډیګنیټ چې د لیکدود یا رسم الخط په برخه کې د انټرنیټ د تنظیم چارې سنبالوي وایي تمه لري چې د دې مؤسسې مشرتابه بورډ به د ادرس نوی سیستم چې د غربي او نورو آسیایي ژبو د لوستلو توان لري ومني. په دې توګه به د اوکراینی، بیلاروسی، روسی او نورو آسیایي هیوادونو د بیلابیلو ژبو ویونکي له سریلیک لیکدود یا رسم الخط دغه رز د پښتو، دری، عربي او نورو آسیایي هیوادونو لکه چین، جاپان، کوریا، هند او نورو ژبو ویونکي به له خپلو لیکدودونو څخه کار اخلي. دوی به د انټرنیټ نړیواله شبکه کارولی سي. په دې توګه به د نورو ژبو ډومین هم په سیمه ییزو ژبو لیکل کېدای سي. د ګڼو ژبو دغه سیستم داسې عیار سوی چې په نورو ژبو لیکل سوي ادرسونه په اتومات ډول په انټرنیټي ادرسونه بدلوي. د ادرس د سیستم دغه بدلون به په تیرو 24 کلونو کې یو لوی بدلون وي چې د انټرنیټ په نړۍ کې داسې یو نوی تغییر مخکې نه و راغلی. د آی سی ای این این مؤسسې ویان برډ وایټ په دې اړه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
د انټرنیټ بنسټ په امریکا کې ایښودل شوی، خو دا په تیرو کلونو پورې اړه لري. دا دی په واضح ډول اوس انټرنیټ یوه نړیواله شبکه ګڼل کېږي، خو د ادرسونو د هم آهنګولو یوه نوي سیستم ته اړتیا ده. آی سی ای این این زموږ له کارونو ګڼل کېږي. موږ دا زمینه برابروو که تاسو په انټرنیټي پاڼو کې په خپله سیمه ییزه ژبه هر ادرس ولیکئ، انټرنیټ په موسیده هغه پاڼې ته ورولي. موږ د ادرسونو له هم آهنګۍ علاوه بل څارنه نه کوو.
په دې توګه د نړۍ په ټولو ژبو د ډومینونو جوړول او پراخول اسانه سوي چې استفاده یې هم تر پخوا ساده سوې ده. تر دې وروسته د هیوادونو کوډونه هم په سیمه ییزو ژبو اسانه سوي. د ساري په توګه د آلمان لپاره ډي اي، د افغانستان لپاره اي اف، د ایران لپاره اي آر، چې مخکې په لاتیني یا انګریزي تورو لیکل کېدل، تر دې وروسته که د انټرنیټ په پاڼه کې په اصلي ژبو ولیکل سي کار ورکولی سي.
و موږ ورته چې په نږدې ورځو کې به د انټرنیټ په نړۍ کې د ادرسونو یو نوی سیستم معرفي